د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. نن پنځشنبه د 1499 لمریز کال دوري یا حمل څور لسمه او د 2000 زیږدیز کال د اپریل 2 نیټه ده. زموږ خبرونه له همدې شپې پیل شوې او د ماخام تر و بجو دوام کوي. د خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. خبرونه کې چې د امیر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې یو لوړپوړی امریکایي ډیپلوماټ ویلي د افغان حکومت د سولې پلاوی هر اړخیز دی او له طالبانو سره به د سولې پر موافقه کار وکړی شي. د افغان چارو یو شمیر لویدیځ کارپوهان بیا وایي طالبان لا هم له افغان حکومت سره د سولې نیت نه لري او غواړي چې د زور له لارې حکومت ونیسي. نور مسایل هم شته خو په سر کې خبرونه. طالبان وایي چې په افغانستان کې د دوی تر واک لاندې سیمو کې د کورونا وایروس خپور شي دوی به په هغو سیمو کې اوربند اعلان کړي. په افغانستان کې د کورونا وایروس مثبت پیښې 209 ته ورسېدې او ډونالد ترامپ خبرداری ورکړی چې ایران په عراق کې پر امریکایي ځواکونو برید وکړي لوړه بیه به پرې کړي. د خبرونو تفصیل. طالبانو چمتووالی خودلی چې په افغانستان کې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې د کورونا وایروس خپور شي دوی به په هغو سیمو کې اوربند اعلان کړي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس دا خبره د چهارشنبه په ورځ د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له قوله کړې ده. مجاهد ویلي که خدای مکرز موږ تر کنټرول لاندې سیمه کې دا ناروغي خپره شي موږ هلته جګړه نه کوو. دا اعلان یو ورځ وروسته له هغه شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوې اعلامیه کې د افغانستان د جګړې پر ښکېلو خوا وغږ وکړ چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ژر تر ژره اوربند وکړي او په ټول هیواد کې دې د بشري مرستو د رسولو سره مرسته وکړي. د طالبانو ویان دا هم ویلي چې دوی د هغو روغتیایي کارکوونکو د امنیت ضمانت کوي چې نوي وایروس د خپرېدو د مخنیوي سره د مرستې لپاره د طالبانو تر واک لاندې سیمو ته ورځي. افغان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په افغانستان کې د کورونا وایروس مثبت پیښې 209 ته ورسېدې. د هرات د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم تمنا وویل چې پرون یو سلو و دیرسو پیښو سمپلونه په دې ولایت کې وازمویل شول چې 140 مثبت تشخیص شوې. د ډاکټر تمنا په خبره په نویو پیښو کې هیڅ ناروغ ایران ته د سفر سابقه نه لري. بلخوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت پرون وویل چې د کورونا وایروس دوه مثبت پیښې په پلازمینه کابل کې ثبت شوې چې له دې سره په افغانستان کې د کورونا یا کووېډ-19 ناروغانو شمیر 209 ته پورته شو. د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې تر اوسه د کورونا وایروس د 10 ناروغانو درملنه شوې ده. هند په پام کې لري په کابل کې د سکانو پر درمسال د برید په اړه تحقیقات وکړي. د برید کې چې تیره اونۍ تر سره شو 20 ووژل شول. اسلامي دولت ډلې یا داعش د هغه برید مسؤلیت منلی دی. هندي رسنیو راپور ورکړی چې برید کوونکی محسن نومېده چې په ابو خالد مشهور و. د راپورونو له مخې دا برید کوونکی د هند د کیرالا ایالت اوسیدونکی و او 2 وړاندې له اسلامي دولت ډلې سره یو ځای شوی و. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداري ورکړی چې ایران یا د هغه پلویان په عراق کې پر امریکایي ځواکونو او یا د هغوی پر شتمنیو برید وکړي لویه بیه به ورکړي. ډونالد ترامپ پرون د اپریل پر لومړۍ نیټه په یو ټویټ کې وویل چې د معلوماتو او باورونو پر اساس ایران او یا د هغه متحدین په عراق کې پر امریکایي سرتیرو او شتمنیو د برید پلان لري. ولسمشر ترامپ زیاتوي که دا کار وشي ایران به ډیره لوړه بیه پرې کړي. دا روښانه نه ده چې د ښاغلي ترامپ هدف به دا وي چې متحده ایالات د داسې یو پلان په اړه استخباراتي معلومات لري او که نه. تیر کال امریکا په عراق کې د ائتلافي ځواکونو پر مرکزونو او بهرنیو سفارتونو په ځانګړي ډول امریکا پر سفارت په بریدونو کې ایران پلوه ملیشیې تورنه کړې. د مارچ په 12 په عراق کې پر یو پوځي مرکز راکټي برید وشو. دوه امریکایي او یو برتانوي سرتیری پکې ووژل شول چې ورسره په سیمه کې شخړې ډېرې شوې. بل ورته ایرانی چارواکي وای په دې هیواد کې د کورونا وایروس له کبله د مړو شمیر تر 3000 واوخت. د ایران د روغتیا وزارت ویان کیانوش جهانپور پرون ویل چې په تیرو 3 ساعتونو کې 138 تنه د دې وایروس له کبله مړه شوي دي.
متاسفانه 138 نفر از عزیزان و هموطنانی که مبتلا به بیماری
له بعد مرغه د پرون او نن ترمنز 138 ایرانیان چې د کووید 19 له کبله په روسي اونیو کې بستر شوي وو مړه شوي. تر اوسه زموږ په هیواد کې د کووید 19 یا کورونا وایروس له کبله 3,000 کسان مړه شوي دي.
کووید 19 در کشور ما به 3,036 نفر رسیده است.
د جهانپور په خبره په همدې موده کې 2,900 نوي پیښو سره په یاد ویروس داخته کسانو شمیر په ایران کې نږدې 50,000 ته لوړ شوی دی. او د روسیې ولسمشر هغه قانون لاسلیک کړ چې حکومت ته اجازه ورکوي په دې هیواد کې د کورونا وایروس له کبله بیړنۍ حالت اعلان کړي. دغه قانون چې ولادیمیر پوتین پرون د اپریل لومړۍ نیټه لاسلیک کړ، تر هغې یوه ورځ دمخه د پارلمان لخوا تصویب شوی و. دا قانون حکومت ته اجازه ورکوي چې په ټول هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان کړي او د دې وضعیت په ترڅ کې جبري اجرایي مقررات رامنځته کړي. د خبرونو پای. خبرونه مو له ازادي راديو نه واوریدل. دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم شته، پته د ازادي راديو .com یا ازادي راديو .org. په خبرونه کې اوري چې یو لوړپوړی امریکایي ډیپلوماټ ویلي د افغان حکومت د سولې پلاوی به وکولای شي له طالبانو سره د سولې پر ګټورې هوکړې کار وکړي. د چارو یو شمیر کتونکي بیا وایي د طالبانو له وروستیو کړنو داسې ښکاري چې دغه ډله له افغان حکومت سره د سولې نیت نه لري او غواړي په زور حکومت ونیسي.
The Taliban have made it clear that they are very keen.
Taliban او دا پډاګه کړی چې دوی د موافقه ته چیل امریکا سره یې کړی دا لیواله دي، خو یوازې د دې لپاره چې امریکایي پوځیان له افغانستانه ووزي.
د ناتو عمومي منشي وایي دا ائتلاف باید اجازه ورنکړي چې د کورونا وایروس وبا په یو امنیتي ګواخ بدل شي. په کندهار کې مو هغه ډاکټر پوښتلی چې له کورونا ناروغي بیرته روغ شوی دی.
هله کوم د دې ناروغي انتقال سبب مکه دا ناروغي شرم نه ده، هم ټیسټ ولر سي ټیسټ وکي
تم راټه بلابم نظر جوړو.
نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د ژوند رنگونو پروګرام هم درته لرو. هله دا تر پای را سره پاتې شي. و بجې او 8 دقیقې شوې. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. یوې لوړپوړي امریکایي چارواکي هیله ښودلې چې د افغانستان د حکومت لخوا د بین الافغاني خبرو لپاره ټاکل شوی پلاوی به وتوانېږي له طالب استازو سره د سولې پر یوې داسې موافقې کار وکړي چې د افغانستان له خلکو سره مرسته وکړي. په ناټو سازمان کې د امریکا سفیر کې بیل هاچسن د پرون په بروکسل کې یوې خبري غونډه ته وویل چې د افغانستان حکومت د سولې مرکچی پلاوی د افغانستان د بیلابیلو خلکو استازیتوب کوي. په دې اړه په مکړې د فریبا ظاهر راپورته.
په ناتو سازمان کې د امریکا متحده ایالاتو سفیر کی بیل هاچسن وایي د افغان حکومت لخوا د بین الافغاني خبرو لپاره ټاکل شوی مرکچی پلاوی په پراخه توګه د افغانستان د بیلابیلو خلکو استازیتوب کوي. نوموړي چې د چهارشنبه په ورځ په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو وزیرانو د دورځنۍ غونډې په درشل کې په یوې ویډیوي کنفرانس کې خبرې کولې، هیله وښوده چې د افغان حکومت پلاوی به وتوانېږي له طالبانستازو سره د افغانستان د خلکو لپاره پر یوې ګټورې موافقې خبرې وکړي. میرمن هاچسن زیاته کړه، موږ بین الافغاني خبرو ته ډېر نږدې یو او هیله لرو چې دا ډله چې د حکومت لخوا ټاکل شوې، هغه ډله چې په پراخه توګه د افغانستان د بیلابیلو خلکو استازیتوب کوي، وبتوانېږي له طالبانستازو سره کښېني او د سولې یوه داسې موافقه وکړي چې د افغانستان د خلکو په ګټه وي. خو موږ د هغو د پایلو په اړه ډېر محتاط یو، ځکه موږ د حکومت او نورو سیاسي مشرانو څخه غواړو چې سره یو ځای سي او د دې هڅې لپاره یو موټی سي. میرمن هاچسن همداراز پر طالبانو هم غږ کړی چې د تاوتریخوالي د کمېدو پر ژمنه ودرېږي. کیږي. یادی امریکایي چارواکي په وروستۍ اونۍ کې د طالبانو له لوري پر افغان ځواکونو بریدونو ته په اشاره ویلي چې دا کار باید ودرول سي، څو د دې خبره افغانان خپل یو داسې حکومت ولري چې د سولې په فضا کې خلکو ته خدمت وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وروسته د یو بل لوړ پوړي امریکایي چارواکي د چې د افغان حکومت لخوا د سولې ملکچی پلاوی ټول شموله او افغانستان د بیلابیلو اړخونو جوړې بولي. د دې ترڅنګ د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ او د غرس په افغانستان کې د نننه د ولسمشر اشرف غنی د اصلي سیاسي سیال عبدالله په ګډون یو شمېر لوړ پوړو سیاسي مشرانو او مطرحو اړخونو د حکومت ملکچی پلاوی د جوړښت هرکلی کړی دی. تازه په کابل کې د پاکستان سفارت هم پر ټویټر لیکلی چې له طالبانو سره د حکومت ملکچی پلاوی هرکلی کوي او لیکلی دی چې پاکستان باور لري دا د حکومت لخوا یو مهم ګام دی چې په افغانستان کې سوله او روغې جوړې ته د لومړیتوب ورکولو ژمنه یې منعکسوي. دا په داسې حال کې دی چې طالبانو د افغان حکومت له لوري د بین الافغاني خبرو لپاره ټاکل سوی پلاوی له امریکا سره د دې ډلې د هوکړې خلاف بللی او ویلي دي چې دا ټیم د ټولو اړخونو استازیتوب نسي کولی. طالبان وایي حکومت باید په دې لست کې د نورو اړخونو ترڅنګ یو اړخ وي. دې ډلې د رواني اونۍ د شنبه په ورځ د مارچ 28 په یو خبر پاڼه کې وویل چې موږ به یوازې له هغې مرکچي ډلې سره خبرو ته کښینو چې زموږ له موافقو سره سمه وي او د ټاکل سویو اصولو پر اساس وي.
بل لور ته د سیاسي چارو شنونکي وایي داسې ښکاري چې طالبان په سوله او خبر اترو باور نه لري او لا هم په دې فکر کې دي چې د افغانستان حکومت به د وسلې په زور ونیسي. د طالبانو د قطر د دفتر یو غړي په وروستیو ورځو کې د پاکستان په بلوچستان کې خپلو سلګونه پلویانو ته په یوه لویه غونډه کې په زغرده ویلي چې اسلامي امارات به جوړوي او له دې پرته بل څه نه مني. عصمت څاروان په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې او ملګرو ملتونو پخوانی سلاکار مایکل سیمپل وایي د طالبانو اعمال ښیي چې دوی د اسلامي امارت د جوړولو له هدفه تیر شوي نه دي. دی همداراز وایي چې د یوه هر اړخیزه او ټول شموله حکومت په اړه د طالبانو مشرانو لخوا ځینې وخت خوشبینانه بیانونه هیڅکله د دوی رښتیانۍ ستراتیژي نه ښیي. ده د ازادي راډیو کندهار ویبپاڼې ته په مرکه کې وویل
We should not be at all surprised when we see that even after the deal in Qatar they
کله چې ویګو په مجموع کې د طالبانو تحریک حتی د قطر له موافقې وروسته هم د جګړې لارې ته دوام ورکوي چې ورته مخه په ټول افغانستان کې لا توده کړې ده، باید په دې حیران نه شو. دوی د دې لپاره جګړې ته دوام ورکوي چې خپل اسلامي امارت بیا وخت ورسوي.
That's the reality. They are engaged in a military campaign to try and re-establish an Islamic emirate.
شغله سیمپل چې اوس د بریتانیا د بلفاست په کوین پوهنتون کې استاد دی وای د افغانستان له حکومت سره د خبرو په اړه د طالبانو هغه ژمنه چې د دوحې په موافقه کې کړې و په دې خاطر زیانمن شوي چې دا ډله پر جګړې اعتکا کوي او که دوی په همدې دریځ د خبرو میز ته حاضر هم شي د خبرو اترو د بریالیتوب چانس خورا لږ دی. د همداراز وویل طالبان حاضر دمه له ځان سره داسې محاسبه کوي چې دوی له نورو افغانانو سره خبرو ته اړتیا نه لري.
The Taliban have made it clear that they are very keen.
Taliban دا په ډاګه کړی چې دوی دې موافقې ته چې امریکا سره یې کړې ده لیواله دي، خو یوازې د دې لپاره چې د هغې پر اساس امریکایي پوځیان له افغانستانه ووزي. دوی فکر کوي چې امریکا ته یې ماته ورکړې او باور لري چې له دې کبله چې امریکایانو ته یې ماته ورکړې نو دا د دوی حق دی چې ټول هیواد ونیسي. د طالبانو پخوانی قمندان او د قطر د مرکچي پلاوي غړی ملا فاضل د مارچ په 9 نیټه د پاکستان په بلوچستان ایالت کې خپلو پلویانو ته وینا وکړه. د په خپل وینا کې د تورته احساس څرګند کړ. فاضل چې په پښین کې طالبانو ته وینا کوله له امریکا او د افغانستان له حکومت سره په راتلونکو خبرو کې د طالبانو سره کرشې داسې په ګوته کړې. د راتلونکي حکومت امیر یا مشر به زموږ لخوا وي، اسلامي امارت به وي او شرعي نظام به وي. موږ به د خپلو شهیدانو قربانۍ ضایع نه کړو که خدای کول موږ بریالي کیږو. د په عین حال کې ویل چې هغو افغانانو ته به په حکومت کې ځای ورکړي چې د طالبانو لپاره کار کوي. دغه پخواني طالب قومندان چې یوه موده یې په ګوانتانامو کې هم تیره کړې ټینګار وکړ طالبان د کابل حکومت سره یو ځای کیږي نه، بلکې د هغوی ځینو کسانو ته به د وزارت یا کومه بله چوکۍ ورکړي.
د نړیوالو بحرانونو ډلې په خپل یو تازه تحلیل کې ویلي چې طالبانو په افغانستان کې د څلورو لسیزو د جګړې د پایته رسولو لپاره له خبرو اترو سره مقاومت شوه لري. خو ښاغلی سمپل وایي د خبرو له لارې به د افغانستان شخړه هغه وخت حل شي چې طالبان دا درک کړي چې د جګړې له لارې د افغانستان حکومت پرځولی نه شي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
اوس هم احمد شیبر ته غوږ دو چې د نړیوالو رسپانو پانی اړولی.
ګارډین لیکي د سیشن بی پورس د کابل شار خلی وو خو آسمانی کاغذ پرانونو رنگین کړی وو. ماشومانو د کورونو له بامونو کاغذ بادونه الوسولی وو. رسپانه د کابل د قرنطین لومړۍ ورځې ته هم اشاره کوي او لیکي کابل د نړۍ د یو خوار او جګړه ځپلې هیواد پلازمینه د جمعې په ورځ قرنطین نشوه. خلک بازارونو ته راووتل، دوکانونه پرانیستي وو، جوماتونه له خلکو ډک وو، حتی ماشومانو کاغذ پرانونه بهر الوسولي وو. ګارډین بیا لیکي چې یوه ورځ وروسته د شنبې په ورځ بیا وضعیت بدل شو، دغه شاوخوا شپږ میلیونی ښار بند شو. ګارډین اندېښنه څرګندوي چې شایي په افغانستان کې په کورونا د اخته کسانو شمېر زیات وي، ځکه چې په دغه هیواد کې یوازې په کابل او په هرات کې د کورونا د تشخیص لابراتوارونه شته، نو ډیر په ناروغي اخته مشکوک کسان به لا نه وي معاینه شوي. ورځپاڼه بیا د افغانستان د عامې روغتیا د وزیر فیروز الدین فیروز اندېښنه یاده کړې ده چې وایي د اټکلونو له مخې شایي په افغانستان کې تر 25 میلیونه پورې کسان په کورونا اخته شي که احتیاط ونه شي. ګارډین ورځپاڼې بیا دې ته اشاره کړې ده چې په جګړه ځپلي افغانستان کې ډېر خلک د ورځې د خوړو لپاره یو څه پیدا کوي او ماښام یې خوري. که ښارونه بند شي، د دغه ډول خلکو چې شمېر یې هم لږ نه دی، ژوند به ډېر تریخ شي. ورځپاڼې په دې لړ کې د 55 کلن تمیم خبرې راخیستلې چې د کابل په ښار کې یو کوچنی دوکان لري او پکې کاغذ پرانونه، پلاستیکي لوښي، حتی تر ژاولو پورې شیان پلوري. تمیم وایي که دوکانونه بند شي، دا معنا لري چې د ماښام لپاره به هیڅ شی د خوړو نه لرو. خو تمیم څرګندوي چې د ده میرمن خیاطي کولی شي. هغې ته یې هیله شته چې په کور به ورته د ګنډلو لپاره خلک جامې راوړي. ورځپاڼې بیا د هرات د ولی عبدالقیوم رحیمي خبرې راخیستلې چې وایي افغانستان کله هم د داسې ګواښ مخامخېدو ته چمتو نه و، حتی له طالبانو سره جګړه هم له دې سره توپیر لري. تاسو کولی شئ چې طالبان ووینئ، د هغوی وسلې وګورئ، خو کورونا مایکروسکوپ ته اړتیا لري چې ویې ګوري، او مایکروسکوپونه هم په افغانستان کې ډېر نه دي. ګلوبل وایس خپرونې هم په خپلې تازه ګڼه کې په افغانستان کې د کورونا د خپرېدو مسله راسپړلې ده. دا خپرونه لیکي افغانستان په خاص ډول په کورونا اخته شوی. خپرونې د افغانستان نفوس 2.5 میلیونه اټکل کړی او لیکي چې د دې خلکو اکثریت د څو لسیزو کورنیو جګړو اغېزمن کړی دی، او که روغتیایي سیستم په بشپړ ډول جګړو نه وي له منځه وړی، ډېرې خراب کړی دی. ګلوبل وایس بیا دې ته اندېښنه څرګندوي چې افغانستان له ایران سره له هغه هیواد سره چې کورونا سخت ځپلی دی ګډ سرحد لري. خپرونه وړاندې لیکي چې ګڼ افغانان په ایران او پاکستان کې ژوند کوي، یو شمېر یې په زور خپل هیواد ته استول کیږي، او نور هم غواړي چې بیرته افغانستان ته ستانه شي. خبرونه بیا لیکي افغان حکومت د مارچ په 15مه وروسته تر دې د کورونا ناروغي د خپرېدو د مخنیوي هڅې ګړندۍ کړې، چې له ایران سره په پوله کې پروت په هرات ولایت کې یو ځای د کورونا 2 مثبتې پیښې ثبت شوې. ګلوبل وایس څرګندوي چې د ستنېدونکو کډوالو سربېره افغان کلتور ته هم اندېښنه شته. په ودونو، سپورتي لوبو او مذهبي مراسمو کې ډېر خلک سره یو ځای کیږي، او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم دې دودونو ته اندېښنه ښودلې ده.
افغان حکومت هڅه کوي چې د مصالحې عالی شورا رامنځته کړي. د مصالحې د عالی شورا د درش په تو غړو یو نوملړ ازادي راډیو ته رسیدلی. په دغه نوملړ کې شامل یو شمیر کسان وایي چې په دې اړه هیڅ معلومات نه لري، خو ځینې نور بیا وایي چې دا شورا د سولې په اړه د پریکړو ښه مرجع وګرځول شي. تر دې دمه حکومت هم په دې اړه څه نه دی ویلي. نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې.
ازادي راډیو داسې یو نوملړ ترلاسه کړی چې د ولسمشر غنی په ګډون د مصالحې د عالي شورا د درې شپې توغړو نمونه پکې شامل دي. ازادي راډیو داسې معلومات هم موندلي چې د دغه شورا د مشرۍ لپاره عبدالله عبدالله ته وړاندیز سوی، او که عبدالله عبدالله دا وړاندیز ونه مني نو ولسمشر محمد اشرف غنی به د یادې شورا مشري کوي. د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې مشر ګلبدین حکمتیار نوم هم په دغه نوملار کې شامل دی. د دغه ډلې ویاند فضل غنی حقمل ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه ښاغلي حکمتیار له وړاندې طرحه شریکه کړې وه.
تاسیس شورای عالی مصالحه یکی از خواسته های امیر حزب اسلامی بود.
د مصالحه عالی شورا تاسیس د حزب اسلامی د امیر ګلبدین حکمتیار له غوښتنو څخه و. زموږ له نظره د دغه شورا د جوړولو لپاره تر ټولو ښه او معقول ترینه او عملي کوونکې طرحه دا وه چې څلور مجمع یعنې د دولت جوړونکي ټیم، د سولې او اسلامي عدالت ټیم، د ثبات او همپلنې او د حنیف اتمر او مخکنی ولسمشر حمید کرزی مجموعه د مصالحې عالي شورا اصلي اړخونه وګڼل سي، یعنې د مصالحې شورا د دغو څلورو ټیمونو د رهبرانو نه جوړه شوې وای.
یعنی شورای عالی مصالحه مشتمل بر رهبران چهار تیم باشد.
ښاغلی حقمل وایي دا شورا به د سولې اړوند ټولو پرېکړو لپاره عالی مرجع وي. ازادي راډیو ته د مصالحې عالی شورا رسېدلي نوملړ کې د عبدالرب رسول سیاف، حمید کرزي، عبدالله عبدالله، سرور دانش، عبدالرشید دوستم، ګلبدین حکمتیار، محمد یونس قانونی، محمد کریم خلیلی، محمد محقق، فضل هدی مسلمیار، عطا محمد نور او ګڼ شمېر نورو سیاستوالو نومونه هم شامل دي. د معلوماتو له مخې د مصالحې علي شورا د سولې اړوند پریکړو واحد دریز تر هوړاندې کولو مرکچی پلاوی ته د لازم مول لارښوونو لپاره جوړه شوې ده. په دې نوملړ کې له شامل کسانو محمد محقق، فوزیه کوفی، عبدالحکیم منیب او کبیر رنجبر سره مو اړیکې وکړې، خو دغه کسانو وویل چې په دې اړه خبر نه لري او د دغه لیست ډیری نور غړو بیا زموږ اړیکو ته ځواب نه وایي. دغه شان هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ نظر هم ولرو، خو ارګ په دې اړه د خبرو کولو مسؤلیت د سولې په چارو کې د دولت وزارت وګڼه او د نوموړي وزارت مسؤلینو هم په دې اړه د ازادي راډیو اړیکو ته ځواب ونه وایي.
آزادی خبری مجله اورئ.
او اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د ناټو عمومي منشي وایي دا ائتلاف باید اجازه ورنکړي چې د کورونا ویروس وبا په یو امنیتي ګواښ بدل شي. ینس سټولټنبرګ ویلي د روسیې په څیر هیوادونه باید پرې نه ښودل شي چې په دې بیړني وضعیت کې لانجمن فعالیتونه وکړي. په دې اړه تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
د ناتو سرمنشي ینس سټولټنبرګ په برکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په درشل کې په یو ویډیوي کانفرنس کې ویلي اصلي هدف دا دی چې ډاډ ترلاسه شي څو روغتیایي بحران په امنیتي ګواښ ونه وړي. د ناتو غړي هیوادونه په داسې حال کې چې په خپل دور ځنۍ غونډه کې په نړۍ کې د کورونا وایروس تخورېدو په بحران تمرکز کوي، اندېښنه لري چې ښایي ځینې هیوادونه له اوسني وضعیت څخه په استفادې امنیتي ګواښونه رامنځته کړي. د جرمني خبري اژانس زیاتوي روسیه تیرونی له خپل دوو پوځي متحدینو سره چې له جغرافیي اړخه تر نورو په اروپا کې د ناتو غړو هیوادونو ته نږدې دي پراخ پوځي تمرینونه ترسره کړل. د روسیې دفاع وزارت وایي په دې مانورونو کې د سرتیرو او ستراتیژیکو راکټونو آزموینه شامل وه. د استونیا دفاعي ځواکونو ویلي چې په دغو پوځي تمریناتو کې 80,000 سرتیرو ګډون درلود. په بالتیک سیمه او هم په ختیځ اروپا کې د ناتو غړي هیوادونه تر ډیره د روسیې د اقداماتو ګواښونه احساسوي. لیتوانیا هم راپور ورکړی چې ناتو تیرونی د خپل قلمرو پر فضا د روسیې 15 پوځي الوتنې لیدلې دي. د ناتو عمومي منشي یانس سټولټنبرګ وایي البته چې موږ د ناتو سرحدونو ته نږدې د روسیې په لویدیځو پوځي زونونو کې نوي مانورونه ګورو. نوموړي زیاته کړه چې په دې حال کې د ناتو عملیاتي چمتووالی نه دی کمزوره سوی او پر خپل حال دی. ناتو د دې ټولنې غړو هیوادونو لکه ایټالیا او اسپانیا چې د کورونا ویروس ډیر ځپلی دي بیړنۍ مرستې رسولې. د دغو دواړو هیوادونو پوځي ځواکونه د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هڅو کې برخه لري. ناتو په همدې حال کې د کورونا ویروس په اړه د خبرېدونکو ناسمو معلوماتو پر وړاندې هم مبارزه کوي. ډیری په دې برخه کې روسیې او چین ته د انتقاد ګوته نیسي. بلخوا په ناتو سازمان کې د امریکا سفیر کی بیل هاتچسن وویل اوس د دې وخت نه دی چې څوک ملامت کړو او نه هم د دې وخت دی چې د اختلافاتو پر اوستلو سره خلک سره وویشو.
بلخوا په کندهار کې په کورونا ویروس د اختکس چې اوس بیرته روغ شوی وایي خلک دې دغه ویروس جدي وګڼي او د مخنیوي لپاره دې د روغتیا پالانو لارښوونې عملي کړي. صادق رښتینی له دې کس سره خبرې کړي او دا راپور یې چمتو کړی.
یو دیش کلن محمد داود درمان چې په کندهار کې د یو روغتیایي پروګرام غړی دی شاوخوا یو نیمه میاشت مخکې د کرشیاغاړي د کوټې ښار ته تر سفر وروسته په کرونا ویرس اخته سوی وو. ډاکټر درمان په کندهار کې د کرونا ویرس لومړنی ناروغ و چې په روغتون کې تر لس ورځې بستر کېدو وروسته له روغتون څخه رخصت سوی. نوموړي وایي خلک دې دغه ویرس جدي وګڼي او د مخنیوي لپاره دې د روغتیا پالانو لارښوونې عملي کړي.
خپل خیال وساتئ، د ګڼې ګڼې څخه ځانونه وساتئ،
په کورونه کې پاتې سي، کوشش وکړي چې بغیر د شرط ضرورت څخه د باندې لونه سي، ځانونه قرنطین کړي. ډېر خطرناک وخت دی. که خدای مکړه دا ناروغي یو ځلې په زیاته پیمانه په ښارونو کې خپره سي، کنټرول به بیا د چین، ایټالیا، انګلینډ، امریکا او ځینو نورو هیوادونو په څیر ډېر ستونزمن. موږ د هغوی غوندې شتمن هم نه یو، موږ څه لرو؟ تاسو شته امکاناتو ته وګورئ، زموږ غربت ته وګورئ، زموږ سیاسي وضعیت ته وګورئ، د خدای پر لاس.
ډاکټر درمان وایي د مریضۍ پر مهال یې د ستوني درد، تبه، نفس تنګي او وچ ټوخی درلودی، خو بیا هم خپل روحیه ونه بایلله او د درملو سمه استفاده یې د ژر جوړېدو لامل سوه.
چیرې خدای مکړه ستاسو ټیسټ مثبت وي، خپل په خوش رضایتي په سیتامې د ټیم سره ولاړ سي، بستر سي، قرنطین سي، تر څو نور مسلمانان درڅخه وژغورل سي. هیله کوم د دې ناروغۍ د انتقال سبب مه کیږئ. دا ناروغي شرم نه ده، دا ناروغي شرم ګڼئ هم نه. زما غوندې په نر طبیعت باندې هم ټیسټ ته ولاړ سي، ټیسټ وکړي، او هم که خدای مکړه ټیسټ درپکښه مثبت کیږي، په همداسې ازادانه طبیعت راسي، ځانونه قرنطین کړي.
تومره غټه بلابم نظر جوړو. بلخوا د کندهار د امیر اختیار رئیس محمد اشرف نادری وای چې په دغه ولایت کې د کرونا وایرس د وقایې لپاره د عینومینې په 350 بستریز روغتون کې 100 بسترونه او دغه راز 40 بسترونه په میرویس روغتون کې ځانګړي کړي.
موږ د دغه مرزان د قرنطین لپاره وادونه پال کړي دي په مختلفو ځایو کې، چې یو مهم بخش هم د عینومینې 100 بستریز روغتون دی. همدارنګه که ضرورت پیښو خدای نه خواسته دا یو ډاپ څنور اهتمامات هم لرو چې په هغه باندې باید لاس چاري په کار واچو. ټول د امیر اختیار ریاست ټیم تقریبا د ورځنیو چارو یو فیصد یوازې د کورونا د مخنیوي او د دغو اهتمامات په اړه ځانګړي کړي دي. ټول فعالیتونه مو په دغه ته محدود کړي دي.
په کندهار کې تر اوسه د کورونا وایرس درې مثبتې پیښې ثبت شوي، چې دوه یې ډاکټران او یو یې د یوه روغتون څوکیدار دی.
اوس هم پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. طالبانو چمتووالی ښودلی چې که په افغانستان کې د دوی تر واک لاندې سیمو کې د کورونا ویروس خپور شي، دوی به په هغو سیمو کې اوربند اعلان کړي. بلخوا په افغانستان کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې 299 ته ورسېدې. د هرات د عام روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم تمنا وویل چې پرون په دغه ولایت کې د 120 پیښو سمپلونه معاینه شول، چې 120 مثبت تشخیص شول.